دا ماسپخین دو بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د یوې بلې او ساعت خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې خپرونه کې چې په تخنیکي چارو کې راسره امان الله امیرزی همکاري لري، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې دی او د امریکا په سفارت کې د افغانستان د سیاسي او مدني ټولنې د فعالانو او د غراز د پارلمان له یو شمېر وکیلانو سره کتنه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو په اړه هم رپورټونه لرو او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې عربي ټولنې نن په دوحه کې خپل دورزنی سره مشریزه غونډه پیل کړه او د قطر امیر د سوریې مخالفانو ته د څوکۍ خپلولو بلنه ورکړه. هغه دوه تنه سیالانن چې په مصر کې تختول شو خوشی شوي دي. شمالي کوریا وایي د دوی د ستراتیژیکو توغندۍ او قطعي دا مهال د امریکا د متحده ایالاتو په هوایي ایالت کې د ګوام پوځي اډه په نښه کړې ده. خو له هر څه مخکې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې ملي دفاع وزارت وایي چې په تصفیوي عملیاتو کې درویش وسله والی وژلې. په هلمند کې د ماین اچودنه شوې او د لوړو زده کړو وزارت نن د هیواد د پوهنتونونو نوی درسي نصاب اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. ملي دفاع وزارت وایي چې په تصفیوي عملیاتو کې درویش وسله وال مخالفین په غزنی او هلمند ولایتونو کې وژل دي. دغه وزارت نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د وسله وال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غزنی په بن او د هلمند په ګرمسیر ولسوالیو کې وژل شوی. دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې څلور د ملي اردو سرتیري هم وژل شوی. په اعلامیه کې د ولسو نورو وسله والو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ شوی. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په لوګر ولایت کې د ملي اردو درې سرتیري تختولې دي. د برکی برک ولسوال انجینر رحیم الله وویل چې په دې ولسوالۍ کې د تختول شویو سرتیرو د موندلو په موخه تصفیوي عملیات پیل شوي دي. سرچینې زیاته کړې چې دغه سرتیرو په سیمه کې ګزمه کوله چې د وسلوالو طالبانو لخوا وتختول شول. طالب ویان ذبیح الله مجاهد مني چې د ملي اردو درې سرتیري تختولې دي. چارواکي وایي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه پولیس او پنځه ملکي کسان یې ټپیان کړل. د نادلي امنیت قومندان عمرجان حقمل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن غرمه مهال د دې ولسوالۍ اړوند د لوچک په سیمه کې په یو میله ځای کې رامنځته شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د هیواد د پوهنتونونو نوی درسي نصاب اعلان کړ. د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه نصاب د بهرنیو هیوادونو له درسي معیارونو سره برابر دی. د په دې اړه وویل
موږ د ټولنې له اړتیاو سره سم درسي نصاب لرو او د ټولو پوهنتونونو او پوهنځیو پر درسي نصاب له سره کتنه شوې او نوی نصاب ورته جوړ شوی او د دې په اساس موږ غواړو درسي پروګرامونه پر مخ یوسو.
اوسمهال د اکثرو پوهنتونونو محصلین شکایت کوي چې د درسي نصاب مواد یې زاړه دي. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له جان قاله کوزین اوري.
عربي ټولنې نن په دوحه کې خپل دوه ورځنی مشرزه غونډه پیل کړه او د قطر امیر د سوری مخالفانو ته د څوکۍ خپلولو بلنه ورکړه. د سوری حکومت د 2011 کال په وروستیو کې د جګړو او شخړو د دوام له امله په عربي ټولنه کې خپل څوکۍ له لاسه ورکړې وه. د عربي ټولنې دا مشرزه غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د سوری د مخالفانو د ائتلاف مشرتابه د مواز الخطیب له استعفا وروسته له ګډوډیو سره مخامخ شوی دی. تمه ده چې الخطیب به د دوحه په غونډه کې وینا وکړي. د سوری د مخالفانو د ملي ائتلاف شورا وروسته له هغې له ستونزو سره مخامخ شو چې شورا د ځینو غړو له مخالفت سره سره اسلام پال غسان خیتو د مخالفانو د موقت صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د یو بل خبر له مخې د سوریې د رژیم مخالفان وایي د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم ته وفادارو ځواکونو په مرکزي ښار حمص کې د بابا عمر ناحیه بیرته ونیوله. دوی ونې مخکې دا سیمه د یاغیانو په واک کې شوې وه. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې نن وویل حکومتي ځواکونو په سیمه کې له جنګي الوتکو، توغندیو او ټانکونو څخه کار اخیستی. د بشري حقونو څارونکو ډله زیاتوي د سیمې اوسیدونکو چې د جګړو په جریان کې تښتېدلي ول سیمې ته د سرحدو پر مهال یې ولیدل چې کورونه ویجاړ شوي او د استوګنې وړ نه دي. فعالان دغه راز وایي حمص ته نږدې په عادل کلي کې لکه د یو دیش کسانو مړي چې لومړی وژل شوي او بیا سوځول شوي هم مندل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په شخړو کې تر اوسه لا 100 زیات کسان وژل شوي دي. شمالی کوریا وای د دوی د ستراتیژیکو توغندیو قطعاتو دا مهال د امریکا د متحده ایالاتو په هوایی ایالت کې د ګوام پوځي اډه په نښه کړې ده. د شمالی کوریا د خبر رسولو دولتي اژانس وایي دا اقدام د امریکا د متحده ایالاتو د بم غورځوونکو الوتکو د ګواښونو په بدل کې کړی دی. اژانس زیاتوي د توغندیو قطعاتو ته ویل شوي چې د جګړې لومړۍ درجه احضاراتو ته به چمتو وي. د شمالی کوریا د سې شنبې د ورځې دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې امریکا او جنوبي کوریا هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د شمالي کوریا حتی کوچنۍ حملې په ځواب کې هم ګډ پوځي عملیات کوي. شمالی کوریا په 13 دسمبر میاشت کې د ځمکې مدار ته یو سټلایټ یا مصنوعي سپوږمکۍ توغولې وه، خو ګمان نه کېږي چې دا هیواد د اوږده واټن ویشتنې توغندي ولري چې متحده ایالاتو ته ورسیږي. شمالي کوریا تیره میاشت خپل دریم اټومي ازمیښت وکړ او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورباندې سخت بندیزونه ولګول. هغه دوه تنه سیلانیان چې په مصر کې تختول شوي وو خوشي شوي دي. راپورونه وایي یوه نارویژنۍ ښځه او یو اسرائیلی سړی چې تختونکو په سینا ټاپو وزمه کې ساتلي ول خوشي شوي دي. د مصر دولتي خبري رسنۍ مینا وایي د دوه تنه یرغمل د بدوي قومي مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې خوشي شوي دي. دا سیلانیان د جمعې په ورځ هغه مهال تختول شوي ول چې د سرې بحیرې په ساحل کې د دهب او تبا ښارګوټو ترمنځ سفر کاوه. د حسنی مبارک د رژیم له ړنګېدو راهیسې د سینا امنیتي وضع خرابه شوې ده. د قبرس مرکزی بانک وایي د دې هیواد ټول بانکونه به د پنجشنبې تر ورځې پورې تړلي وي. دا اعلان د دوشنبې په شپه وروسته له هغې وشو چې مرکزي بانک وویل په دې هیواد کې د دوو سترو بانکونو لایقي او د قبرس بانک پرته به نور ټول بانکونه د سې شنبې په ورځ بېرته پرانستل شي. د قبرس مرکزی بانک په اعلان کې ویلي دا پریکړه د ټول بانکي سیستم د آرامه فعالیت د ډاډمن کولو په مقصد شوې ده. په قبرس کې بانکونه د مارچ له 14 راهیسې د 10 میلیاردو ایرو نړیوال ضمانت د ترلاسه کولو او د 15.8 میلیاردو ایرو د سپما په مقصد د سیاسي شخړو له امله تړل شوي دي. د دوشنبې په ورځ د نړیوالو پور ورکوونکو او قبرس ترمنځ یوه معامله وشوه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د ولسی جرګې له غړو مدني ټولنې او سیاسي فعالانو سره کتنه کړې ده. پرونه خبرونه کې دا هم ورچې د کابل او واشنگتن ترمنځ خړپړ شوی اړیکو ته په پام سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کابل کې په یو عام په داسې یو عام محضر کې را څرګند شول چې ګواکې دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې قوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان وایي په وروستیو 2 کلونو کې افغانستان د زیاتو پرمختګونو شاهد دی. په جلال آباد ښار کې د پولیسو پر یو مرکز د نن ورځې د ځان وژونکو ډلیزو بریدونو په اړه هم رپورټ اوري. دغه راز اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوم لیکنې پروسې د ځینو تخنیکي لاملونو له امله ځنډولې ده.
دا کار چې کوم توضیح کیږي په داسې شکل باندې هغه ډیزاین سی چې هیڅوګونی سی کولای په داخل یا خارج کې هغه کاپی دوکي.
د فرا چارواکي او د مدین ټولنې غړي وایي د غلطه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نورو رپورټونو سربیره د لوب له میدانه ورسیشي پروګرام او کور کلی اورای. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو خاورونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې دی او د امریکا په سفارت کې دغلت د مدني ټولنې او سیاسي فعالانو او د افغانستان د پارلمان له شمیر غړو سره لیدل کاته کړي دي. دا چې په دغه لیدونو او کتنو کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې همدا شی به زموږ همکار احمد شبرشمن د ټلیفون په لیکه سره ده. جمن صاحب دغه کتونو او د جانکری او د افغان سیاسي او فعالانو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو پړه کراته وای.
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون کابل ته راغلی و پرون له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. نن بیا د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د مدني ټولنې له استازو او څو تنو نورو چارواکو سره د حکومت یو غونډه درلودله چې مسله مهمه مسله د غونډې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخاباتو. البته د غونډه د تړلې دروازې تر شا تر سره سوله او ژورنالیستانو ته اجازه ورنکړل شو چې دې غونډې کې شرکت وکړي، خو دومره یو موقع مساعده و چې صرف د عکس اخیستلو یا د یو کلیپ اخیستلو ویډیو دغه موقع مساعده و چې زمونږ خبریال دا غونډه لیدلې ده. په دې کې د ولسی جرګې غړی او د ملي ائتلاف یو مهم غړی یونس قانونی، د پوهنې وزیر فاروق وردګ، د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل، او د ولسی جرګې غړی شکریا بارکزی، همداراز میرویس یاسینی بل غړی د ولسی جرګې، او د افغانستان د انتخاباتو د آزاد او شفاف انتخاباتو د بنسټ عمومي رئیس نادر نادری شرکت درلوده، د جانکیری سره د انتخاباتو په مسایلو باندې خبرې وکړلې. د دې غونډې د بحث په اړه باندې زیات معلومات د سفارت لخوا هم رسنیو ته ورنکړل شو، نه هم اجازه ورکړل شو چې د دوی د پوښښ لاندې راسي د رسنیو لخوا. البته مونږ د نادر نادری سره مرکه درلودله چې څه مسایل په دې باندې په دې غونډه کې مطرح شوي دي. ښاغلی نادری، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عموما بحثونه د یو ښه انتخابات، یو آزاد او عادلانه انتخابات د په راتلونکي کال د ولسمشر د ولسمشري په ټاکنو باندې چې په راتلونکي کال کې ترسره کیږي په افغانستان کې، په دا باندې خبرې وشو. او دا چې دوی دا د مني ورکړه چې دوی د انتخابات د پاره امنیتي امکانات چې افغانستان او افغانانی غواړي د دوی څخه غوښتنې کوي هغه ورته برابر کړي، هم داراز نور تخنیکي او نورې مرستې چې ضروري یا غو انتخابات ورکی. خو دوی داسې په واضح وی ویل چې دغه انتخابات د افغانستان د پاره ده او افغانان د پاره ده، دوی پخپله باید هر څه چې ضروري دی وکړي. چې دا خبره وه چې موږ د افغانانو په حساب هم دا خبره مو کړې دي چې افغانان اوس پخپله دې باندې اړتیا لري، چې اکثرا په مختلفو برخونو کې دوی پخپله خپل مسؤلیتونه واخلي، خو دوی په یوازې بیا نشي کولی چې دوی لپاره ضروري ده چې د نړیوال همکاري او مرسته دوی سره تر یو وخته پورې باید شي.
نادری صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه خاصه اندېښنه د راتلونکو انتخاباتو په اړه څه وه؟ یعنی له څه اړخه نه اندېښمن وه او کنه دغه انتخاباتو ده؟ ځکه په افغانستان کې خو په دې انتخاباتو ته ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي.
اندېښنه خو زموږ د افغانانو په توګه خبرې چې مو وکړه دا و چې امنیتي مسایل یو ډېر لوی اندېښنو څخه ده، چې په نړیوال ټولنه په کې پودي او دوی هم په کې پوده، دوی ورباندې وغږېدل. همداراز موږ هغه مهم دا و په دغه مجلس کې هم چې د موږ په خپله افغانان څه وایو، په موږ کې کوم هغه فرصتونه او هغه امکانات موجود دي چې موږ کولی شو د دغه څخه استفاده وکړو چې یو ښه آزاده شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي.
په دې خبرو کې چې هغوی درلودلې څه څرګندونې به یې ضرور کړې وي، آیا هغه داسې اندېښمن څرګندېده د انتخاباتو په اړه څه خاصه اندېښنه یې درلودله؟
هغه خو تاسو کولی شئ دوی په خپله د دوی څخه یې پوښتنه وکړي چې دوی کوم دوی به پرون هم خبرې کړې وو، هغه ده دوی کېدی چې د دوی څخه یې تاسو پوښتنه وکړي چې دوی اندېښنه څه ده. زه نشم کولی
نو او د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ستاسو وړاندیزونه څو؟
بله، د افغانانو لخوا څو وړاندیزونه یو دا چې د افغانستان د انتخاباتو قانون باید تصویب شي، هغه د افغانانو کار ده. دا چې د انتخاباتو دپاره نورو آمادګي باید ونیول شي، هغه هم د افغانانو کار ده. خو د نړیوال ټولنې څخه موږ دا غوښتنه کوو، یو دا چې انتخاباتو کې په دا ټاکنو کې هغه اصلي استانداردونه او معیارونه چې نړیوال یو شفاف آزاد او عادلانه ټول ټاکنو دپاره ضروري ده هغه باید وساتل شي، او نړیوال ټولنه هغه باندې باید ټینګار کړي. بل دا ده چې د امنیتي په ډګر کې د انتخاباتو د امنیت په ډګر کې دوی د افغانستان حکومت او انتخابات چارواکو سره مرسته وکړي، افغانستان خلکو سره مرسته وکړي چې دغه ټاکنه بغیر د عمده امنیتي ستونزو سره باید مخامخ نشي. او دا چې په ځینو مواردو کې که چیرې تخنیکي حمایتونه ضروري وي، هغه تخنیکي حمایتونه د امریکې لخوا او نور نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان د خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي، او کسارنی مستقل ناظر او سارنی دلونه چې د دوا په کچه دویسته په نور ملکو کې زی که تده امکاناتی چه دا وارد پا ورسان که دقیقه اطول تاکنو دو پاره دوی آغا ناظرین و مشاهدین شمیره دلتزیاتی که و دوی هم دا افغان مشاهدین و ناظرین سره پا گره دقیقه اطول تاکنه سارنی بوکی.
بله مراد صاحب.
بله د نادر نادری چې په دې ځانګړي سره په دې غونډه کې خبرو کې برخه واخیسته د سرګندونو خو مو ورېدلې اجمن صاحب کده امریکا د سفارت له خوا خپل د افغان مقاماتو له خوا ویل شوی چې لدی ورسته ځانګړي آیات نورې لیدنه کتنې لري له مقاماتو سره ګوري ځکه د غراس ویل کېږي چې یو ځل بیا له ولسمشر کرزي سره هم کتلې دغه نور پروګرامونه سړي په کابل کې.
بله جانکیری په ناڅاپي سفر کابل ترغلی او په دې ورستو کې البته د یو معمول غونډې د امریکایي چارواکي چې افغانستان ته راځي اکثرا په ناڅاپي سفر راځي او بیا دغه دلته د پاتې کېدو د مودې په اړه یا د بیرته تک په اړه خصوصا د غونډو په اړه د زیات معلومات له رسنیو سره نه شریکیږي. په ځین مواردو کې د دې یو علت امنیتي سبب هم ښودل کېږي نو تر اوسه څرګند نه ده. البته نړیوالو ځینو نړیوالو رسنیو سیدای راغل پرون داسې رپورټونه ورکړي چې دی به د 24 ساعتونو لپاره دلته وي نو کله سی وي ممکن نن بیرته له افغانستان څخه ستون شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو احمد زبیر شمنو چې په کابل کې د ولسی پارلمان لغړو مدني ټولنې له فعالانو او سیاسي مقاماتو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری د خبرو اترو او غونډو په اړه حال درکو. د کابل او واشنگتن ترمنځ خړپړ شوی اړیکو ته په پام سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په کابل کې په داسې یو حالت کې په عام محضر کې را څرګند شول چې ګواکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې قوي دي او د امریکا خلاف د ولسمشر کرزي روسیو سختو څرګندونو ورته کوم زیان نه دی رسولې. کری چې نن هم په کابل کې دی بیا له ولسمشر سره خبرې ترسره کړې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او افغان ولسمشر حامد کرزی چې د ځانمن شو اړیکو د ترمیم لپاره پرون په عام محضر کې یووالی څرګند کړ نن د دوهم ځل لپاره خبرې ترسره کړې. کیری پرون وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو د کرزی د اوږدې مودې غوښتنه پر ځای کړه او د بګرام د زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاره افغانستان ته ورسید. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کرزی او کیری د نننیو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي خو کرزی پر امریکا د انتقادونو په ترڅ کې د بګرام زندان او په دې زندان کې د سلګونو بندیانو مسئله ډېره غټه کړې وه او هغه په داسې حال کې د افغانستان له ملي حاکمیت سره تړلې وه چې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هېواد د خپلو محارب ځواکونو د زیاتې برخې وتلو ته تیاری نیسي. په وروستیو اونیو کې د امریکا خلاف د کرزي له څرګندونو وروسته دی او کیری دواړه ډېر خوښ په عام محضر کې را څرګند شول. د دوستي څرګندونه یې وکړه او ټینګار یې وکړ چې دوه اړخیزې اړیکې بېرته ښې شوې دي. کرزی وویل نن د افغانستان لپاره یوه ښه ورځ ده چې د بګرام زندان بالاخره له کلونو هڅو وروسته افغان حکومت ته وسپارل شو. جان کیری وویل امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله شراکت ته متعهده ده او د یوه قوي او یو موټی افغانستان ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته ژمنه ده او پرې به نږدي چې القاعده او طالبان دغو ژمنو ته زیان ورسوي. جان کیری دغه راز وویل چې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او پوهیږي چې جګړه او تاوتریخوالی د بحران د حل لاره نه ده. د جان کیری په وینا د افغانستان مسله باید د خبرو اترو له لارې هواره شي.
We also support the Afghan-led peace process.
دی وای من هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوو. په دې درک کولو سره چې په ډاډه توګه د تاوتریخوالي د پات رسولو او د واحد او خپلواک افغانستان لپاره جوړجاړی غوره لاره ده. له همدې امله زه خوښیم چې ولسمشر کرزي یو ځل بیا د قطر د هڅو په اړه خپله ژمنه تازه کړه او په خپله دوحې ته ځي څو د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړي.
افغان ولسمشر دغه راز وویل په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې قطر ته ولاړ شي او د امریکا په مرسته د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د طالبانو لپاره په دوحه کې د یو دفتر د پرانستلو په باب خبرې وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په جلال آباد ښار کې نن سهار وختي یو شمیر وسلوالو چې ځان وژن کې واسکټونو باندې سنبالو د چټک خبرګون پر کته ډلې ځه حمله وکړه. په دې برید کې د مقاماتو په وینا اته بریدکون کې وشل شوی، 15 پولیس هم مړ شوی او 4 تنه نور ټپیان دي. دغه راس وطن ملکی وګړي هم ژوبل شوی دي. په اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
وسلواله طالبانو د سه شمې په سحر وختي 4:30 بجې د ننګرهار په جلال آباد خار کې د چټغ برګون پر روزنیز مرکز ډلېز بریتر سره کړ چې دواړو غاړو ته مرګ جوړ لاوختي ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې بریډګرو په لومړي سر کې دواره دي موټر چې چاودونکو توکي پکې بار وو چاودنی وکړي او نور وسلوال بیا ودانې ته نه وتل او روسته وسلواله نه خطه پیل شو. د ننګرهار د امنیت قومندان محمد شریف امین د پیښې پر ځای کې خبريالانو ته وویل
تلفات زنا 8 نفر میشه، تلفاتی که مرد به پلیس میشه، 5 پلیس ما شهید میشه، 4 پلیس ما مجروح میشه و تخریب خود امیر خطه بلاد کشو دلیز و بانگیوی رفتر انفجار صورت گفته بود اینا تخریب شده و تندازه صدمه دید.
دا چې د پیښې شاوخوا سیمه کې ټول ملکی وګړي میشتي د دغو بریدونو له امله د یو شمېر کورونو شیشې هم ماتې شوې دي. د ننګرهار د روغتیا رئیس باز محمد شهزاد وایي چې د یادې پیښې له امله دوی ته وطنه ملکی وګړي د نازکو ټپونو له امله ورول شوي وو چې تر درملنې لاندې دي.
دغه کوم انفجار په وجه باندې چې ترسره شوی زمونږ وطنه ملکی هیوادوال چې هغه د شیشو د ماتېدو له امله او یا کور کې کوم کړکې چې اوربان لیدلې وې دروازه د هغه په وجه زما وطن ملکی هیوادوال زخمي شوی وو چې ډاکټر صاحبان وایي په هغه ایمرجنسي عاجل وخت کې د هغوی زخمونه وګڼل او په سطحي شکل هغې رخصت کړه او زمونږ د نظامي ورونونه شپږ هغه کسان چې هغه هم په سطحي شکل زخمیان شوي وو د هغو درملنه هم وشوه هغه هم رخصت شوي.
د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې د یادې پیښې مسولیت په غاړه اخیسته او په خبره چې دوی 15 تنه ځنوژونکي بریدکوونکي ورستولي وو چې دوه تنه د موټرو په وسیله ځنوژونکي بریدونه ترسره کړل او وروسته نور کسان خېتې ته ورداخل شول چې وسلوال نه خته پیل کړه. نو موړې دا کوي چې په دې پیښه کې په لزګونو داخلي سرتیرو او خارجي روزونکو ته مرګ جوړ لاوختي ده، خو امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو د مرګ جوړ په اړه خبره شوي ده نه مني.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر یو میاشت ځنډولی دی. تر دې پخوا ټاکل شوی چې د روان کال د غوی میاشتې په لومړۍ نیټه دغه بهیر پیل شي، خو اوس د کمیسیون چارواکي وایي چې دغه بهیر به د غبرګولي په 15مه پیل شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پرې رپورټ لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د چارواکو په خبره چې د ځینو تخنیکي مسایلو له امله او په انتخاباتو کې د درغلي د مخنیوي د یوې هڅې په توګه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر یو میاشت ځنډولی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی غواړي په دې میاشت کې د رای ورکونې د کارتونو پر داسې وړ ځای کار وکړي چې کاپي وانخیستل شي. د دې کمیسیون د دارالعین شارعیت ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته د دې بهیر د ځنډیدو ځینې نور عوامل داسې یاد کړل.
دغه کار چې کوم توزیع کیږي په داسې شکل باندې هغه ډیزاین سي چې هیڅوک ونیسي کولای په داخل یا خارج کې هغې کاپي جوړ کړي. دغه د تذکیري پروسه چې پلان د ډېر زر شروع شي هم هغې ته یو میاشت 15 ورځې اضافه تر ورکو هغه پروسه هم چلند حمایت شي او همدارنګه د آګاهي اما هغه پروګرام چې پلان د چې په ټول افغانستان کې شروع شي د غیر لپاره هم کافي وخت لري. د درې دلایلو په خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم نیول چې د اول د څور نه 15 د جوزا ته دغه پروسه انتقال کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په دې بهیر کې به هغو کسانو ته کارتونه ورکړي چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې 14 کلن کیږي او هغو کسانو ته به هم کارتونه ورکړي چې د رای ورکونې کارتونه ونه لري. دې کمیسیون پخوا غوښتل چې راتلونکو انتخاباتو ته له سره عمومي نوملیکنه وسي، خو حکومت ورسره ونه منله. دې بهیر $80 میلیون ته اړتیا درلوده چې حکومت وویل نه یې پوره کولی. د انتخاباتو کمیسیون چارواکو تر هغه وروسته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې پخواني کارتونه د اعتبار وړ دي، خو تر څنګ به یو شمېر خلکو ته نوي کارتونه هم ورکړي. دوی وایي چې نوي ویشل کېدونکي برېښنایي تذکرې هم د رای ورکونې د کارت پر ځای د باور وړ دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې دغه ځنډ کېدای شي د راتلونکو انتخاباتو پر نورو مهمو پروګرامونو منفي اغېز وکړي. خو د دې بنسټ اجرایي رئیس جان سپینغر ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دې سره کېدای شي د درغلیو مخنیوي هم تر یوې اندازې وسي.
انتخاباتو د لوی پروسې د تطبیق لپاره وخت کمیږي، د اغېز منفي کولای شي چې وګورځي په نورو پروګرامونو باندې، ځکه کمیسیون باید د کاندیدانو نوملیکنې پروسې ته تیار شي، د اعتراضونو پروسې ته تیار شي او همداسې نور کمپاین دی او بالاخره بیا د انتخاباتو تیاریانې دي. منفي اغېزه به وي، خو که چېرې دا پروسه لا پسې غښتلې کېږي زه فکر کوم ښه ده چې یو څه وځنډول شي تر څو کامل او درست شکل تطبیق شي.
تاکل سوی په افغانستان کې د ولسمشری او ولایت شوراګانو انتخابات د 1993 مریز کال د وري میاشتې پر 14 اوسي. یو شمېر سیاسي ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د رڼو انتخاباتو د کولو نیت نه لري او د انتخاباتو د تیاری کارونه ځنډوي، خو حکومتي چارواکو دغه ادعا رد کړې دي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال جان ایلن په ویلي په وروستیو څو کلونو کې افغانستان د زیاتو پرمختګونو شاهد او نوموړي دا څرګندونې په واشنگټن کې د بروکنز په سیرنیس انسټیټیوټ کې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان وایي د افغانستان وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د دې هیواد امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او داسې مرحلې ته په رسیدو دي چې وکولی شي له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. جنرال جان ایلن د هغو ګامونو په اړه چې په افغانستان کې د ده د کار په موده کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوي وویل:
One of the principal priorities that we were going to have to face during the period of the next couple of years.
دوی یو لومړیتوب مو چې افغانستان د تلو په لومړی ورځ ورسره مخامخ خدا و چې په دوو کلونو کې موږ باید افغان ځواکونو ته د عملیاتو مشري سپارلې وای. د دې لپاره چې هغوی دې مرحله ته ورسیږي او وتوانېږي چې عملیاتو ته دوام ورکړي، موږ باید د دغو ځواکونو تشکیلاتي توانمندي ښه کړی وای، د هغوی ظرفیتونه مو پیاوړی کړی وای، پرېکنده کار مو کړی وای چې افغان ځواکونو ته د اړینو اکمالاتو او هوایي ملاتړ سیستم ښه شي. خلاص تر وړنې مو لرلی او هغوی لوی لار وهلې ده. جنرال جان ایلن چې په واشنگټن کې د بروکنز انسټیټیوټ کې دا څرګندونه کوله ویل د ده د ماموریت پر مهال د افغانستان په ځینو برخو کې نړیوال ځواکونه په سمته غځای پر ځای نه وو او خای په همدې سیمو کې د بهرنیو سرتیرو لوتلو وروسته هم نارامي موجوده وي. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان ختیځو سیمو ته اشاره وکړه: On the 1st of January 2015 there's still going to be fighting in Afghanistan. The fact that the ISAF mission دی وی د 2015 کال د جنوري په لومړي سر کې به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي. د ISAF د ماموریت پای ته رسیدل او د دې ځواکونو د مشورتي ماموریت پیلېدل په دې معنی نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي. افغانستان به بیا هم له جګړې وروسته بحران سره مخامخ وي او د وسلوالو فعالیت به تر یوې اوږدې مودې دوام وکړي. جنرال جان ایلن ویل د وخت په تیرېدو او د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په زیاتېدو سره به افغان سرتیری او پولیس وتوانېږي چې وضعیت کنټرول کړي.
As I was coming out of the mission, I felt far more optimistic about what success might look like.
دی وی کله چې ما ماموریت پای ته ورسونو د هغه ورځې په مقایسه چې زه دغه هیواد ته تللم، دې ته زیات هیله مندوم چې کامیابی به څه وي. دلیل دا و چې د 2012 کال تر پای د افغانستان اردو منظمه شوې وه او څرنګه چې وینو د 2013 او 2014 کلونو په اوږدو کې به دا اردو ښه شکل غوره کړي چې زموږ لپاره هیله بخونکې ده. د افغان کمانډو ځواک پاړه د امریکایي جنرال ویلي چې د سرتیرو په غوره توګه روزنه ترلاسه کړي او په جګړه کې خپل مؤثریت څرګند کړي دي. جنرال جان ایلن ویلي په روغتیایي او د پوهنې په برخه کې هم افغانستان د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د هغه په وینا د محل 9 میلیونه افغان ماشومان او ځوانان چې څلوېخ په سلو کې انجن دي په کلنی ډول خونځیو ته ځي او افغانستان یو اوږده لاره تر شا پرېښې ده. د بهرنیو چارو وزارت د استنبول د پروسې په دوام د اسیا د زړه د هیوادونو درېمې غونډې ته تیاری نیسي. په هغه غونډه کې چې له همدې عمله په کابل کې جوړ شوې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ویل چې د اسیا د زړه تر نامه لاندې غونډه به تر یوې راتلونکې میاشتې پورې په قزاقستان کې جوړ شي. حمیده هارون عثمان پر رپورټ لري.
د استنبول د پروسې په دوام ټاکل شوی چې د اسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو درېمه غونډه به د قزاقستان د الماتی په ښار کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اسیا د زړه هیوادونو د غونډې لپاره د تیاری د نیولو لپاره په جوړ شوې غونډې کې خبرې کولې ویل په راتلونکو غونډه کې به د سیمه ایزو همکاریو پر عملي کېدو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد د فضا پر پیاوړتیا خبرې وشي.
لا نننۍ غونډې هدف دا دی چې موږ وکړای شو چې نه یوازې یوه لنډه کتنه ولرو، بلکې په سیمه کې د اعتماد جوړونې د تطبیق لپاره هغه پروګرامونو ته چې مترلاس لاندې دي کتنه وکړو او له هغې اخوا د الماتی پر اعلامې بحث وکړو چې په طبیعي توګه د سیمې عمده مسایل پکې مناقش شوي دي. موږ باید له فرصتونو په استفادې سره د الماتی غونډه کې وکړای شو چې په سیمه کې ګډې ستونزې او ګواښونه وڅېړو او پرې موافقه وکړو.
جاوید لودین وړاندې ویل له یو نیم کال را په دې خوا د استنبول د پروسې په لړ کې د سیمه ییزو همکاریو په لړ کې ښې لاسته راوړنې شته، او په افغانستان کې سوله او ثبات نیغ په نیغه په سیمه کې له سولې او امن سره تړاو لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې د 14 هیوادونو استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د استانبول پروسه د 2011 میلادي کال د نومبر په 2 نیټه په ترکیه کې پیل شوه. د الماتا د غونډې لپاره په کابل کې د چمتووالي په ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال هیله وښوده چې دغه غونډه به ښی لاسته راوړنې ولري او ویې ویل چې ملګري ملتونه د داراز غونډو د جوړېدو په لار کې د افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو ملاتړي دي. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي تیمور هزایف هم د استانبول د پروسې په دوام دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وګڼله او هیله وښوده چې په راتلونکې غونډه کې به د سیمې پر سیاسي او اقتصادي مسالو خبرې وشي.
د استانبول بهیر یو مهم پرمختګ دی. مونږ هیله مند یو چې دا رازناستې په سیمه کې د امنیت په برخه کې همکاري لا زیاتې کړي. دا رازکتنې ښه نوښت دی ځکه مونږ سیمه ییز پیژندګلوي ته رسوي او د استانبول بهیر یو سیمه ییز پروګرام دی.
که څه هم پخوا تر دې د سیمه ییزو همکاریو او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په اړه کنفرانسونه او غونډې جوړې شوې خو داسې انتقادونه هم شته چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د دې غونډو پریکړې نه عملي کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره نه مني او وایي چې دغه غونډې پر سیمه ییزو همکاریو اغیزمنې دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکو غونډې لپاره چمتواله نسی. دونی می بجی شوی لجنقا الکوزیس خبر ده مهم خبرونو لندی زورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د هیواد د پوهنتونونو نوی درسي نصاب اعلان کړ. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید نن په خبری کانفرنس کې وویل چې دا نصاب د بهرنیو هیوادونو له درسي معیارونو سره برابر دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د غزنی او هلمند ولایتونو په تصفیوي عملیاتو کې 23 وسلوال مخالفان وژلي. امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په لوګر ولایت کې د ملي پوځ درې سرتیري تختولي. عربي ټولنې نن په دوحه کې خپله دوه ورځنۍ مرسیزه غونډه پیل کړه او د قطر امیر د سوري مخالفانو ته د څوکۍ خپلولو بلنه ورکړه. شمالي کوریا وایي د دوی د ستراتیژیکو توغندیو قطعاتو دا مهال د امریکا د متحده ایالاتو په هوایي ایالت کې د ګوام پوځي اډه په نښه کړې ده. هغه دوه تنه سیلانیان چې په مصر کې تختول شوي وو خوشي شوي دي. او د قبرص مرکزي بانک وایي د دې هیواد ټول بانکونه به د پنجشنبه تر ورځې پورې تړلي وي.
وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی اوري. خو له هغې مخکې په مزار شریف کې د ګل سرخ میلې په اړه رپورټ. مزار شریف کې د ګل سرخ میلې پیلېدل د دې ترڅنګ چې مانوي ارزښت لري د ښار د اوسیدونکو پر اقتصاد هم مثبت اغیز لري. په دې اړه له سیمې څخه لطیف سحاک رپورټ لري.
د ګل سرخ میلې پر مهال د مزار ښار د هټیوالو را کرور کړه څو برابر لوړیږي. د وچو میوه او شیرینی بابا هټیوال وایي کله چې د میلې لپاره خلک راځي نو د تک په وخت ځان سره سوغات هم وړي. د هټیوالو تر څنګ د هوټل لرونکو او میلمستونونو بازار هم ښه ګرم وي. دوکانداران وایي د هغوی را کرور کړه 30-40% لوړیږي.
80% د دیگر روزا نسبت به دیگر روزا خوب میشه سوال.
80% زمونږ را کرور کړل لوړ سوی ده. شیر پیره نبات او داس نور شیر نیواب هغه تو کیدی صدا کسان ځان سره د سوغات په پلمه وړي. د دې تر څنګ چې د هټیوالو په اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري نور خلک هم دینه ګټه اخلي. اما دا ګټه مقطعی وي او په همدې 30-40 ورځو کې وي چې د ګل سرخ میله روان د هټیوالو تر څنګ ملي سوداګر او د لاسي صنایعو تولید کوونکي هم د خلکو شتون نه ګټه اخلي او خپل تولید سوي توکي هغوی ته ورپېژني. د بلخ ولایت د سوداګر او صنایعو ریاست مشر ډاکټر محمد هاشم برنا وایي هغوی د لاسي صنایعو او افغاني تولید سوي توکو نندورتون د څو ورځو راهیسته په مزار شریف کې په لار اچولی. نوموړی وایي د دې کار موخه د افغاني تولیدات او په خاص ډول د بلخ ولایت تولید سوي توکي پیژندګلوي ده. نوموړی وایي په دې څو ورځو کې د نندورتون نه زرهاو تنو لیدنه کړې. د سوداګر او صنایع ریاست چارواکی وایي د ګل سرخ میلې په وخت کې د دوسو نندارتونونو جوړول مثبت اړخ لري چې په کمو پیسو کولی سو داسې نندارتون په لاره واچوو چې لیدونکي یې ډېر زیات وي. د ګل سرخ میله چې د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې نه په مزار شریف کې د سخي د جنډې په جګېدو سره پیلیږي څلوېښت ورځې دوام مومي چې زرها وطنه په دې میلې کې د ګډون لپاره نورو ولایاتو نه راځي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. هیله من يم روغه او خوشاله اوسئ. د لوبو اوسنی پروګرام یو ځانګړی پروګرام دی او موږ یو ډیر قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر او د ولسمشر کرزي سلاکار وزیر شاهزاده مسعود دی. لکه غلی مسعود سره به ځانګړي خبرې وکړو خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونو ته غوږ کړو.
تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سه شنبه په غرمه د آسیا په شلوریزو لوبو کې له عمان سره سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د لوبې د نیپال په کوربتوب د آسیایي ټیمونو ترمنځ د سه شنبه پورې پیلېږي چې تمه ده افغانستان په 12 بجو د عمان په وړاندې لوبو پیل کړي. افغانستان چې د 2008 2009 او 2011 کلونو کې د دغو سیالیو اتلولي خپل کړي په دویم ګروپ کې به په عمان سربیره له بحرین، اماراتو او کویت سره هم لوبې وکړي. افغانستان د نړۍ په هغو 12 هیوادونو کې راغلی چې فوټبالي خیل استراوړنی کړی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال محمد یاسین محمدی ازادي رادیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون په چیلنج کپ لوبو کې د افغانستان پر لپسی بریاوي او په تیر کال کې د غوړ لیک تر سره کېدل هغه سبولي چې په خبرې د دی لامل شوې چې افغانستان د نړیوال فدراسیون په ورستی راپور کې د 12 هیوادونو ترمنځ ځای ونیسي. په دې سره افغانستان د فیفا له خوا د دریو ځانګړو پروژو د جوړیدو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. سبستین ویټل د ماليزیا د ستري جایزې فرمول 1 موټر چلونې سیالي وګټله. د روټرز خبري ایجنسی لمخې سبستین ویټل وکړای شو ټاکل شوی واټن په 1:38 دقیقو او 55 ثانیو کې لنور مخ کې پاید ورسوي. ویټل په دې بریا سره په فرمول 1 سیالي کې خپلې 20مې اتلولې ته ورسید.
درنو ریدونکو بیا هم خراغلې خغلې مسعود تاسو ته هم خراغلاستویم او مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. خغلې مسعود پروان نوی کال کې د کرکټ د پرمختګ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ کوم مهم کارونه په مخ کې لري؟
کوروادان مننه. تاسو پیږی چې د افغانستان د کرکټ بورډ په ابتکار باندې د ملي لوبډلې لپاره کمپونه ولاګول شو او د غنه ورسته دوی ډېر مهمه سیالي د سکاتلند سره درلودلې چې هغه خوشبختانه په ډېر لوی کامیابی سره ترسره کړلې. اوس ټیم په نیپال کې ده او ورستۍ لوبې د دوی په اگست میاشت کې دي د نامیبیا او د کینیا سره چې د هغې لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اداره به د دوی لپاره کاملا د تمریناتو لپاره کمپونه جوړوي چې تر څو وکولی شو په اگست کې هم نامی بیا او کینیا ته دغه سمات یو ورکی لکه څنګه چې اسکاتلند ته ورکه. ځکه دا لوب ډیره مهمه دي د نړیوال لوب د پاره لار مونډله ده او دا یو مرحله په موافقت سره تر سره کړه او امید کوم چې دا دوه مهمه لوب چې دوی په مخ کې لري هغه هم په ښه کامیابی سره تر سره کړي تر څو کول شي موږ 2015 نړیوال لوب ته لار پیدا کړو.
خغلې مسعود د ملي ټیم د لا پرمختګ لپاره مو لکه کوم هیوادونو سره خبرې کړي له هغه سره د لوب په خاطر د هغه له تخنیکی برخې څخه د ګټه اخیستو په خاطر هلته د کمپونو د جوړولو په خاطر.
اوس د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر پاکستان ته سفر درلود د 2-3 ورځې د مخه هلته یو قرارداد ورسره لاسلیک چې په هغه قرارداد کې په تخنیکی برخه کې د هغه موږ سره ژمنه کړې ده چې همکاري به کوي ملي ټیم ته به کمپونه جوړي نسکلانو ټیم ته به کمپونه هلته جوړي کوچن کورسونه دي امپایرن کورسونه دي د پیچ جوړولو کورسونه دي او دغه څه د ذهني تقویل لپاره کورسونه دي. دغه څه دي چې په اوسنی قرارداد کې دوی د پاکستان سره وکړو. د دې مخکې ما چې کوم خپل سفر درلوده هندستان ته د هندستان د کرکټ بورډ چارواکو سره خبرې وکړلې علاقمندي ډیره زیاته او هغه ته هم خپل پروپوزل ور لګلی دي او زه امیدوار یم چې په نږدې راتلونکي کې د هغوی مثبت ځواب موږ واورو. نو که چیرې موږ سره هندوستان هم همدغه شان همکاري وکړه لکه څنګه چې پاکستان سره موږ یو قرارداد درلود، بیا به د کرکټ په برخه کې ډېر یو لویه پیشرفت منځته راشي. زه امیدوار یم چې هندوستان هم موږ ته په دې لاره کې مثبت ځواب راکړي.
بله مننه کوم. ښاغلی مسعود، که څه هم په افغانستان کې د کرکټ له رامنځته کېدو څه باندې لس کاله تیریږي، خو تر اوسه هم په داخل د افغانستان کې داسې اکاډمي نشته چې هلته د ملي لوبغاړو سربیره نور کسان هم ورشي او کرکټ وکړي. د دغو اکاډمیانو د جوړولو لپاره تاسو کوم داسې مهم پلانونه په پام کې لرئ؟
یقینا موږ کوو چې څو کاله د مخه مو حتی میدانونه هم نه درلودل، سټډیومونه هم نه درلودل. خوشبختانه په دوه درېو کالو کې تاسو شاید دې استه چې دوا نړیوال سټډیومونه چې په لوی ننګرهار او کابل کې دي، دا سټډیومونه جوړ شول چې ډېر سانتیاوي د کرکټ د لوبغاړو لپاره برابر شول. څنګه چې تاسو اکاډمیانو ته اشاره وکړه، اکاډمیان هم دغه څه ضرور دي لکه څنګه چې د میدانونو جوړول ضرور دي. موږ پر راتلونکو کال کې چې اوس شروع ده د په کابل کې د یوې ښې اکاډمي د جوړولو لپاره پلان لرو. امیدوار یو چې په کابل کې یو ښه اکاډمي ولرو، همدارنګه په لوی ننګرهار کې، په قندهار کې، په خوست کې، زیاتره ولایتونو کې د اکاډمیانو او د میدانونو د جوړولو پلان لرو چې ان شاء الله تعالی د سا کال تر پایه پورې به ان شاء الله د ټولې جوړ شي.
موږ د ازادي رادیو په فیسبوک کې ځینې دوستانو د دې نورسته چې خبر شول چې تاسو زموږ د پروګرام ملمه یاستې، خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړل چې د هغوی ځینې نمونه به زه واخلم. په لنډه توګه باندې نقیب الله اساس لیکلی وای، په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو په مینس کې نفاق اچوي، ځینې خلک خودلی او کرکټ بورډ پسې خبرې کوي. تاسو دغه خلکو مخاولې نه نیسي. عبدالهادي بنازاده لیکلی دا چې محمد نبی ساحل مو کپتانو تک دا یو پر ځای پریکړه وا او معلومات راکړي کله به د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې چې په کابل کې دی یا په ننګرهار کې دی کوم خارجي ټیمونه راشي او دلته به لوبي وکړي. او ځینو نورو دوستانو هم لیکلی دي، نجیب همدرد پر ډیره خبرو باندې بحث کړی، دلته خپل نظر ورکړی، د ولایتي کرکټ نمائندګانو په اړه خپل نظر ورکړی دی. او په بلجی کې د کرکټ خوست په نوم یو دوست دلته خپل نظر لیکلی چې په ولایتونو کې چې کوم نمائندګان د کرکټ دوی سم په کرکټ نه پوهیږي او یا هم سم زده کړې نه وي کړي، نو دا د دې باعث کېږي چې کرکټ په ولایتونو کې شاته پاتې شي. د دغو خلکو د ټاکلو لپاره کرکټ بورډ د کومې پالیسۍ له مخې کارونه کوي، دغه غورچانو چې ترلاسه کړ. او په وروستۍ کې جانان خدرخیل لیکلی دي چې د کبیر خان پر ځای باید د یو بل هیواد څخه کوچ ونیسي. دی لیکلی چې هندوستان یو ښه انتخاب دی د افغانستان لپاره، او لیکلی دي که څه هم چې مونږ پاکستان نه کومه سمه خاطره نه لرو، نو کوچ مو ولې دغه هیواد څخه غوره کړی دی؟
ښه، که په مجموع کې د غرونو سوالو ته داسې لنډ ځواب ورکړو، اولا خو زه دا ویل شم استانګزای صاحب چې اصلا په اداره کې د څوک شته نه چې د لوبغاړو په منځ کې نفاق واچوي. دوی یو راز د کامیابی په دې کې ده چې دوی یووالی او وحدت ډېر ښه لري په بل هر چا نه، او نه به موږ چا ته دا موقع ورکړو چې خدای مه کړه د ټیم په منځ کې نفاق واچوي. که نفاق واچوو نو موږ به د دې شاهدان اوسیږو چې بیا به موږ لاسته راوړنه نه لرو. تر کوم ځای پورې چې د نمائندګانو خبرې دي په ولایاتو کې، متاسفانه چې په ځینو ولایاتو کې موږ داسې نمائندګان دي چې په ولایت کې دایمي نه اوسیږي او په هغوی باندې نیوکې هم وي. د هغې دپاره کرکټ بورډ ادارې یوه لایحه جوړه کړې، د هغې لایحې مطابق به کار کوي او دغسې یو څوک به ګماري په هغې ولایت کې چې هغه دایمي په هغې ولایت کې اوسي او د کرکټ د لوبې په واده کې هغه مزدار د خدمت وګرځي او خلکو ته د قابل د قبولي. دا نو په ځینې ولایتو کې البته دا مشکل شته، په مجموع کې نه. او نور په مجموع کې موږ د خپلو نمایندګانو نه به خوشحاله یو، هغوی کار کوي او د کرکټ ښه تجربه لري، اما متاسفانه په ځینو ولایتو کې دا نیمګړې شته ده چې دغه ته به انشاءالله د کرکټ بورډ اداره په ډېر کم وخت کې رسیدګي وکړي او هلته به داسې نمایندګان وګماري چې هغه دایمي په هغې ولایت کې.
یو څه بل چې پات شو د کبیر خان په اړه،
او تر کوم ځای پورې چې د کبیر خان خبره ده، د کبیر خان په ارتباط به زه باید دومره عرض وکړم چې کبیر خان د کومې ورځې نه چې دی د افغانستان د ملي لوبډلې کوچ شوی ده، یا په اصطلاح مشر کوچ ده، د ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. په یو کم وخت کې چې دی کله د افغانستان د ټیم نه ووت او بیرته د اماراتو د ټیم کوچ سه، موږ د ده په نیمګړتیاو باندې هم پوه شولو چې دا لاړه موږ څومره نیمګړتیاوې درلودلې. یعنی موږ د کبیر خان بدیل پیدا نه شوای کړلی چې د هغه ځای ونیسي. نور د هغه د راتګ سره بیرته چې دی راغی ټیم ته، د ټیم کوچ سه، بیا هم ټیم ډېره ورسره واده وکړه، اما بیا هم په وخت او زمان سره چې د موږ ټیم ډېر پیشرفت وکړي، ډېره ترقي وکړي، احساس د دې پیدا شي چې یاره په کوچ کې بدلون راشي، بیا به بدلون پکې راځي. اما په موجوده شرایطو کې زما په اند باندې د افغانستان د ټیم لپاره تر کبیر خان بهتره اوس په موجوده شرایطو کې څوک نشته.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر او د ولسمشر کرزي سلاکار وزیر ښاغلی شهزاده مسعود ډیر مننه کوم لدې چې راغلی زموږ سټوډیو ته.
کور مو ودان مننه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدر من اوریدونکو زموږ اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. که غواړئ چې خپل نظریات او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ د ازادي ویب ات rfrl.org ایمیل ادرس او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ستاسو په خدمت کې ده. تر بیا موزه صفی الله ستنګ ځای په پاکه او بخښونکي خدای سپارم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن دوستانو خیچرے ولزنی خون کی زدکون کی وہی
قارون غنی دی خدای غر کدس لخت را کلی دی خدای راتی دا جمی وست یکا گم درد کی
دز دکون کو اهل پاغوی کومه بدی غیزی کوي
توهین اول وی کا اهل وی په خوشنات باندې هیڅ کلا درس نزدکی
پورسته کې تمثيلي ټوله هم چمتو شوی علم وکړه اوسې قدر من اوریدونکو اوس چې د تعلیمي کال پایل دی نو ګڼ شمېر زده کوونکي یا په خپل خوښه او یا هم د کورنۍ په تشویق ښوونځي ته ځي. که چیرې ښوونکي له زده کوونکو سره د خپل اولاد په څیر چلند وکړي او زده کوونکي هم د هغوی درناوی ولري نو د ښوونځي فضا به ډېره ښه او له خوښیو ډکه وي. بیا به هېڅ زده کوونکی په جبري توګه ښوونځي ته نه ځي. لیک لوست به په ډېره مینه زده کوي. تجربو ښودلې کله چې په یو کار کې مینه او علاقه وي هغه بیا کامیاب هم وي. خو له بده مرغه په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې ښوونکي زده کوونکي داسې وهي چې له درس نه زړه ورتور کړي. بیا هغوی ته ښوونځی چې د زده کړې او پوهې ځای دی له زندانه هم بد ښکاري.
پخاتکاش
دې څه رقم وهي؟
کله هلته شوخي کوي.
څو کراته وهلې؟
درې
کراته وهلې. نو ته څه کړې بچی وهلې؟
شوخي کوي.
ښه، کوم استاد دی وهلې؟
خدیجه. خلک کوم ځات شوی د دوه شوخي معلم مخنه پیږي کنه که ځات شوی د خلک نه پیږي چې دا کوم شوخي کوي.
صفات الله درین کې مسلورم لازم کارخانه کې شرانو وو په خاطر شوی وو هي او کفایم وردار یو کاندینټ کوم چې
ها ځکهونکی چې په خوانځي کې وهل کېږي ځینی بیا مکتب لري چې دا کاری راتلونکي ته ډیر توان رسوي. په اکثر کورنۍ کې بیا مور پلار هم په ماشومان فشار راولي چې په خوانځي کې هر ډول حالت پیټیریږي باید ورشي. د بګرامي اصول کې مجید وایي چې د همدې لپاره خو دې غزوي لکور نه د خوانځي په بهانه ټول وخت کوڅو کې تیراوه وسې خوانځي پریښي څو تنه نور هم په دې اکلا کې سي کوي.
خو جزای ورکول دې یې په مکتب ته نه تکنه دلته به موږ په کور کې واهم الته به ژتوال که تلاش مکتب وای درس وای زنده دي خسي دي هغه به چلته راړه ولته به مالیمونه و دی رئیس سر کړو مالیمونه به واه ولا یو رځ دا غاړه په تار غوته شي زه چې کوم وخت وای که ته خو ځان مو دي غستانو چې دا نو می حکمت الله دا حکمت الله نشي لیکل نو وه له ټکول لاس مون خو په تمه او کور خو په تمه چې دا مکتب دی مکتب ته تله دي
دا خوانی استاد چې وکنو د بده د الکان په وګونو باندې خلم لګاوله او بیا به تهدیدول هغه د چپلقه به خلک وکړه سم په سم ګرځاو ما دونه پر یو پزل په نام یو کمال دین په نامو د الکان هم سره تقریبا په نام سم کې دوه مکتب خوش کلاړ او دنی مدرسې کې وزوړم مولایانم دی الکان د اطراف مکتبونو کې ټول د مشکلات ستدي د سازان لخوا چې نو شاګرد مجبور چې مکتب خوش کې نه بيخي ضرورت او چې مکتب نشخان دی بيخي دا ور سربیل سوال نه درته و ما چې یو نفر په کانکور کې نه د کایم شوی اله تم دغه سازانو به توجه د چیز توجه شاګردان نکوی تکول لا ټول دا وسم په تواشه سربیل سکه لخت اشتدا شاګردان د سهول کی حضرتم د کلتور او پرهنګ تر سند ورکشه
کلی کې اوس مکتب د خواجه یعقوب لسه د خواجه یعقوب لسه کې موږ خوران درس وای ورکی ورکی الکان دیداس وای ما ته دا سه هلا که چې درې ورځې وای مکتب ته نشم هغه سم لاړ به جاره په خیر په سپورت غټ کړی دا کاش بیا د کیبل په نه کیبل په باندې وره زه به د معلم په کور باندې ورانم یو ورځ کورنۍ وای باندې درو یو ورځ بس هغه معلم بیا تعدیل شه خواجه یعقوب بابا کې پیغام خلداره
که کلونه هم تیر شي د ښوونکي تند چلند نه هېرېږي. د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق چې ډېر وخت مخکې ښوونځی ویلی وایي اوس هم چې د ځینو استادانو وهل ور یاد شي خیره ورته کوي.
هر ورځ دا وهل و چې هېڅ خبره به هم نه و. اصلا خو به کوم ټکي درس کې به ورجانه یا بند سو ورته یا بهغه سو ورجانه وهل ټکول هغه مکتب ته به هم بېخي زړه نه کېدې سې لاړ سو. پلمغ ځان جوړ کړه، پلمغ به هم ځان جوړه ورجانه، کله به یې په یو پښه درولو، کله به یې ورجانه لختې خو هر ورځ وي. باکوان معلم خدای دې ووهي به مړ شي. هغه به سبایي یوه یوه مرغۍ حواله کړې چې تاسې به یوه یوه مرغۍ راوړي، موږ به په یوه دې سې درس وایي غوله کې به مروي چې معلم صاحب ته یوه مرغۍ یوسي د باکه وږې پاتې نه سي. چا به چې نه و راولې لښته به یې لاس کې ور ټکه ټکه په دې ککره ککره وه. کانو اوس چې زه فکر کوم نو دا درس یادې ده تلاشي به یې کړو، غوله کې به چې وباسله بیا به هغه بېرته په موږ باندې په دوه دوه روپۍ خرڅوله چې دوه دوه روپۍ راکړي دا غوله کې مې بېرته واخلي. د موږ یو معاون د مکتب و، هغه به داسې یوه شګه واخیستله لاس کې، ګوره دا به داسې لاس کې نیولو، بیا به داسې دا غږ به داسې داسې تکه قسم چې څریکې به در باندې باسلي لیونه یې به کړې. یاره باور وکړه چې ما پسې لا آخر ته د کور فشار نه وای که یوه ورځ ملا مکتب ته تللی وه. ته فکر وکړه هغه داسې شرایط چې موږ دوه ساعته په پښو باندې مزل کوو، کتابونه په شا په منډه به تللو او په منډه به راتللو.
ځینې ښوونکي بیا زده کوونکي له وهلو سره په بېلابېلو ډولونو توهین کوي هم، لکه ورته وایي چې په یوه پښه ودرېږئ، په دواړو لاسونو غوږونه ونیسئ او داسې نورې جزاوې ورکوي. دا چې کومې جزاوې بیا یې هم محمد رفیق راته وایي.
سرمعلم د مکتب و، ده به داسې توهین کول شاګردان باور پر رب وکړو چې په یو ټکي کې هم نه بندېده و به ویلې، بیا ویلې تا دا پلانی ټکی غلط کړ، هله هډوکي راټول کړي، دا هډوکي به بیا داسې امیل کړل لکه غړاکۍ غوندې، بیا به یو شاګرد ته په غاړه کې اچولي سم په سم به یې ګرځاوه. دا ته خدای مرګ وکړه نه، هغه شاګرد ته خدای چې هغه درس ته بیا توجه ګرځي هغه درس وایي، خوله به یې په خوله کې ورکړي او سم په سم به یې ګرځاوه. سملاوه یې قپایي کوي، پښې یې په باندې دغه کولې او دومره قوده لښتې یا د لغمان لښتې ډېرې قوي وي، دا دې توت ماتېږي نه هغه و به یې وهل و به یې وهل، بیا به یې سجي کولا که به چې کېدی سو بعضې بېچارهګان په خدای چې اوس مې په یاد چې په نی غاړه کان چې دا مکتب یې څنګه وایي، بیا به یې په یخو اوبو کې ودرول ورجان هر هلک بیې ملنډې وهلې چې او نه خو ته بیا قپایي کړې وې او ډېکې غاړه آبادی کور جوڑا راوڑی دے مالت تو نہ پکڑوں کا جمع مکتا بھی لے کے منگتی کے چلو بولے کتابونه په کتابونه په شاو دایا یو تیګ عمره پوګه و چې پچا صاحب معلم کوټه یې سوي د کور جوړی کوټه جوړی، بیا به چې چاتی گیا نه وړل هغه به په نخ کړو چې د تیګند راوړ چټی به جی کور جنا لدا کپای کې درس دیونه یې بس یاتی به سم لهول لختي شاک شاک.
د پکتیا اوسېدونکي نور الله په نظر کورنۍ ته هم پکار دی چې ماشومانو ته دا وښيي چې کله ښوونځي ته ځي هلته داسې کار ونه کړي چې د ښوونکي د قهر لامل شي، بیا ښوونکی دې ته مجبوره شي چې زده کوونکي ووهي.
داسې شاګردان چې مثلا استاد په منځ د میزو کې یا رفت آمد کې ګرځي، یو ورځیږي چې ښایي په قلم په واسطه باندې رنګ کالو ته وراشي یا دریشي ته وراشي، هغه باندې یو مسخرګي جوړي یو ریشخند پی وي، یعنې دا ملامتیا په شاګردانو باندې راځي، په ملو باندې راځي. استاد بیچاره تقریبا شپیتاوي او نه پورته کله کولی شي کې دا ټول ترسیدګي وکړي، تر څو چې خپل متعلمین همکاري ونه لري، دا پاملونه ورسره کومکونه کوي. تربیه د پاملي ډیره ضرور ده، مهمه ده چې ودی فارش باید موجود وي ورسره.
محمد نعیم چې لاس کاله استادی کړی وای، خونکي باید له پوره صبر او حوصله نه کار واخلي، د خپل هم دا کار کړی زکه خو پز دکه اونکو ډیر ګران وو.
د دې خاطر چې همیشه ما د صبر نه کار اخس، د نشات نه کار اخس، او شلینه نه کار اخس، تر دې په وخت ما یو شاګرد نه ولې استاد، هغه استاد شاګرد په درس باندې پوي کی، یو شاګرد بل شاګرد په مخ کې تجهیز کول دا هم کار نه ده، زکه چې هغه ما کیږي خپه کیږي. خو ما به جواب غوښنه وکړم، بیا ځان تر وغوښته په تنها صورت به مې غوته نشت کوی سره به ورته وکړه چې دا کار دې تا کول، هغه به ما خبره منله. کله به زه لاړم ډېر خوشحالي به نه چک چک به کوو چې دا استاد راغی، ام درس ما ښه زده کوو، ام ښه زما احترام مې کوو، ام کوشش کوو، ځکه ما پوه کول ویل به نه یو ښه اخلاق مې کار اخیست.
وړه ماشومان چې ښوونځي ته ځي په دې نه پوهېږي چې کوم کارونه یې د ښوونکي د غوسې سبب کیږي. د پغمان اوسېدونکی امام الدین وایي که ښوونکی د شاګردانو د شوخۍ حوصله نه لري، بیا د معلمین نه کوي.
هغه تاسو ما ورېدلې دي چې وړکی ماشومان اوزل سنف په یو پخه باندې ودرېږي، او وړکی ماشوم هغه توان دي نه لري چې په پخه ودرېږي، پنځه پنځه لخت کار خانه دي نه دراوړي. ما خورزاده ته درس ورکاو، نه لري ما خور یو ورځ راتوي و وهې بینه چې بي کې و الای بي انجینر سکوي جوړ خر کار کړه دې سالي دې خپل شاهد ما هغه په دې نه پیږي چې دا ما ولې وایي. سل په سل کې داسې فکر کوي چې زه ولا مکتب ته راغلم چې ما وایي، کلی کې خو ماته هیڅوک څه نه وایي، کور کې هیڅوک ما نه وایي.
کچری خون کې ماشومان وه هیل رواني په لوه هم په غوي ډیر بد غیزی کوي. محمد داوود نظم وایي چې وهل شوی ماشوم چې لوی همشي به یو ډول عقدوي وي.
دغه بعد خاطرې تر لوین پورې پاتې کیږي او حتی یو کینه غوندې نیسي چې لوی هم شي هماغسې نور وهي زر جنګ کوي زر قاریږي توهینول وي کوهل وي. مثلا زما یادیږي چې په مکتبونو کې به ځینو استادانو ویل چې لاسونه له پښو څخه تیر کړه او غوږونه دې ونیسه. دا یو ډېر بد توهین ده چې حتی د هغه په جسم باندې څومره تغییرات راځي چې هغه باید لاسونه له پښو تیر کړي او غوږونه ونیسي. دا د استادانو نادانی ده، نافهمی ده، شاگرد او اولاد ترمنز فرق کوي. خو متاسفانه ځینې داسې پلرونه هم وی چې خپل اولاد سره هم ترغه بدتر کارونه کوي. که شاگردان وی هغوی هم باید د استاد قدر وپیژني، استاد ته ډیر احترام وکوي. استادان معنوي پلرونه دي او دغه د استاد او د شاگرد ترمنز د احترام کې یو لوی فلسفه پرته ده. په دې خاطر د استاد قدر نه کوي چې استاد نور هم سر لوړ شي او په شاگردانو ښه قهر وکوي. دغه فلسفه چې د متقابل احترام او ادب د استاد او د شاگرد ترمنز پرته ده، هغه داده چې کچرته شاگرد استاد ته احترام ودرلوده او استاد شاگرد ته احترام ودرلوده، بیا شاگرد کولای شي چې د استاد آقا د زړه د تل څخه معلومات را وباسي د احترام په فضا کې. په خوشنط باندې هیڅ کله درس ښه نه زده کیږي.
موږ په ښوونځیو کې د ماشومانو د وهلو ټکولو مسله د پوهنې وزارت له سلاحکار ګلاغه احمدي سره شریکه کړه. هغه وایي چې د دوی وزارت د زده کوونکو وهل په جدي توګه منع کړي.
قطعا او په پریکنده توګه د پوهنې په وزارت کې وهلو ټکول د ماشومانو نشته. په لومړي ځل کې توصیه ورته کیږي او بیا وروسته که دا عمل تکرار شي لایحې مطابق هغه ته اخطار ورکول کیږي، او که چیرې دغه عمل په تکرار سره تکرار شي او هغه ښوونکی اصلاح نه شي او ښوونځی د ماشومانو د وهلو خلاص وانخلي، هغه د خپلې دندې څخه لري کیږي. ښوونکی د یو ظالم شخص توګه معرفي کیږي چې دغه ښه صفت نه دی، او همدارنګه په ټولنه کې د خلکو نفرت دی هغه څخه راځي. موږ چې کله د ښوونې او روزنې نوم ورکوو، مانا ده چې هغه ماشوم روزل شوی نه دی ته بیروزي تر وهلو څخه د محبت په لاشو کې ښوونکی درس ورکړي او تدریس وکړي، هغه ته د نه ډیره بهتره ده چې وهل وکوي او یا ماشوم وځوروي. او موږ له خپلو ښوونکو او زده کوونکو ټولو څخه هیله لرو چې دوی علمي ماحول ته راځي، ښوونکی باید د خپل پلار په حیث وګڼي او دغو احترام وکوي، او له ښوونکو څخه هم هیله کوو چې خپل زده کوونکي د خپل اولاد په توګه وګڼي او هغوی داسې وروزي لکه څوک چې ګلان یوه بڼ کې روزي.
درنو اوریدونکو، اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې نوروز یا هم نورو مراسمو ته دومره لګښت کوي چې بیا له مراسم وروسته خپل له اقتصادي ستونزو سره مخ وي. په تمثیل ټوټه کې صادق سپینګر ستاری امینی او سپوږمۍ برخه اخیستي.
ګوره ګوره، دا ناروغه ده، ډاکټر ته بوزه.
خکېږي خورې خبشي،
دا څو ورځې کېږي پرته ده خوراکي.
ښځې ګولۍ دی وخوړې؟
سبیله دوا دیسي، هغه ګولۍ دې راکړې. زه څه کوم چې زړه مې وران وران کېږي.
زه څه شو دوا دې ورته راوړې ده؟
خورې همدغه د درد دوا مې ورته راوړې وه.
خو ډاکټر ته نه ده بیا ولې دوا دې د کمه راوړه؟
خبشي خورې، خکېږي انشاءالله.
زګروی وی ته واخه بس
و خوري ولی اختیار باندې وای
چې څه رښتیا
خو څه پیسې چې را سره وی کنه وی 200 روپۍ می ساتلې وی دغه ټول په دانو روز کې مصرف کې را باندې پردی واخلا فرش واخلا تلویزیون واخلا په جیب می 15 ټنګیم نه دی پاتې لاشه قرضارم شوم پکې
ګوره وسړه یا په کال کې هم دا یو نو روز ده په دې کې چې مصرفونه کو نو بیا څه وخو کو
مصرف و مصرف تا وی نه چه دست اصراف
زوره پا اغاش بو که من در تویله چه مال داغ پر دوتا ضرورت نسته چرا نسته اسی پر دیه دستال
ما تایمو و او خوری دی تای ویده آدم خامخ ده
پر دی خو نوی نوی
و خوری یوازی دا نوروز نده پا اختر که هم دستی پا بارات که هم دستی پا بل که هم دستی پا بل که هم دستی زایران پاتیم چه چو که منور
شد آده کول خلص بچنگه که آده دیه ناروغی بچنگه که بس تا میاش پورا پاتا دا خلص بده کمکه دا بچوله قزه
نو چه وکم بلالا رشتا
خو نه به یې ور اخیستلی.
خو چې نه مې ور اخیستلی، دیګ یې په کاسه ویشتو، کاسه یې په چانک ویشتو، چانک یې په پیاله ویشتو. ښه، اوس دا خره چې پیسې راسره وي ډاکټر ته مې بیولې وې که هغه پردې خیرې چې ځوړندې دي.
نو څه کې اوس پردې خلاصوي خرڅوي یې؟
کاشکې چې خرڅېدلی، اوس به مې وخته خرڅې کړې وي.
اوس څنګه که یو چاره وسنجوه چې دغه بوز یې ډاکټر ته
څوکم وخورې؟ زه اوس مجبور شه ګاونډي نه پیسې راواخلم، هم کرایې کې راته.
دغه د ډېر مصرف او اسراف نتیجه ده. د خپلې کمبلې سره پښې وغځوه.
زبر تپا تیا کسر شکنا.